د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کله منور دن کو سړې مشه د ډیو ریډیو د ما خمنه او ساده خبرې خبرونه ده نن د چړشمې ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې سلور منېټه د مخشوې دی په پاکستان کې د ماسخوتانا ته افغانستان کې دی اونې میو دلته په واشنگټن ډي سي کې دی د سهار 10 بجې کله منور دن کو د ډیو ریډیو دی او ساده خبرې خبرونه کې درته زیرم شهزاد
او ز ارباب محمود
لومبه تاسو هر کله وایو په زغې تاسو پام راګرځو د نن ورځې تازه مهمو خبرونو سره ټکو ته
د تندروا وسلوالې ډلې داعش لخوا د اردن د یو پایلټ د ژوندۍ سوځولو په جواب کې اردن د دغه ډلې دوه تنان سمداستي پانسې کړي. د اردن باچا عبدالله ویلي داعش د ظلم دغه ګام د اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
وی میټ وذ ګریټ سادنس ډیسپیر اند انګر فالوینګ د مارټرینګ اف د هیرویک پایلټ معز اکاسازبا مے ګاډ بلس هیم.
او د امریکا صدر باراک اوباما وای د پایلټ وژنه د داعش د ظلم یو بل ثبوت دی.
It's just one more indication of the viciousness and barbarity of this organization.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای د ترهګرو پر ضد عملیاتو لوجه هیواد د نور بریدونو سره هم مخکې دي. شی او مخالفه سیاسي ګوندونه وای د مسلم لیگ نون حکومت د ښه او بد طالبانو توپیق ختمولو بغیر ترهګرو ته ماتې نشي ورکولې.
جب وہ ملٹری آپریشن جاری ہے تو اس کا لیش بیک آتا ہے اور لیش بیک آئندہ بھی آئے گا اور ان کے لیے اہداف آسان ہیں.
د ملګرو ملتونو لخوا د پیښور سکول پیښه کې وژل شو ماشومان لپاره نیویارک ښار کې د یو منټ خاموشي اختیار کړی شوی او د وژل شو ماشومان مور پلار پیښور کې یو خبری کانفرنس په وخت د حکومت نه مطالبه کړې چې د سکول قتل عام عدالتي پلټنه دی وشي.
افغان چې هغه نورم زم په خبر تباو برباد شو اخر دا به تر کومه پورې دا هور لګیدلی یم. پنجاب کې تاسو چې تاور دي چې د ګجراواله کې بم خلاص شوی دی یا په لاهور کې خلاص شوی دی خو کراچي په خبر
کله منوردون کو د ډیو ریډیو د مخمنه او ساته خبری خبرونه د تاسو تر باندې کو د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نه خبرې باندې سټه کې تاسو وردل اوس وکه د سټه کو د سر یوش میر نور مهم خبرونو تفصیلات ته د اردن حکومت د اسلامي ترهګری ډلې داعش دوه ترهګرو ته د پانسه ورکولو دغه فیصله په داسې وخت کې کړې ده چې بلخوا 13 ورځې اسلامي ریاست داعش ډلې لخوا د اردن د یو پایلټ د ژوندۍ سوځولو دغه ویډیو هم په انټرنیټ خوره کړې شوې ده. چارواکي وایي چې پانسې کړې شوې جنګیالو کې یو ناکامه خودکش برید کوونکې ښځه ساجده الرشاوي او د القاعده سره کار کوونکې زید الکروبي کربولی شامل دي. د اردن دغه پایلټ 13 ورځې داعش ترهګر ډلې لخوا هغه محل سوځول شوی چې هغه په یو پنجره کې بند خودل شوی دی. دغه پایلټ د 13 دسمبر په میاشت کې د داعش ډلې لخوا نیول شوی وو.
د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وای تر اوسه په 1500 استخباراتي عملیاتو کې په سوونو ترهګر نیولې دي. کمی سملا ته خپل وینا کې هغه نثار وویل چې د ترهګرې په خلاف د سیاسي جماعتونو نیوکه کول ته ترهګرو ته فائدہ ورکوي. دوی ویل ترهګر غواړي چې ملک کې یره خوراکي او رایو کې ورله اختلاف هم پیدا کړي. تیر ورځ د ډیو ریډیو سره په خبرو کې د قامي قابل عمل تکلارې ټاکلو د کمیټې غړي سینیټر افراز سیاب خټک وینا و چې پنجاب کې د کلادم تندرو ډلو مشران او ډلې په کلاو خپل حل ځلې کوي. د کرکه درس او چاپ هم د مخ کې پشان خبريږي ځکه د حکومت په پالیسو یا تکلار باندې شک یې پیدا شوی.
او بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوال امدادي ډلې یونیسف لخوا د ای پی ایس سکول د وژل شوو بیګنا ماشومانو د وژنې په غم کې د یو منټ خاموشي اختیار کړې شوې وه. نن د یونیسف د کمیټې غړو چې پکې د یو شمېر غټو هیوادونو نمائندگان هم شامل وو د دغه خاموشي اختیارولو د سوره کې برخه اخیستې ده. د معلوماتو تر مخه د ملګرو ملتونو د پاکستان نماینده مسعود خان لخوا د یو منټ د خاموشي اختیارولو د غږ شوی وو. بلخوا هم نن د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو مور پلارانو لخوا یوه مهمه غونډه هم شوې ده چې پکې د غمجنو مور پلارانو لخوا یو ځل بیا د خپلو بچو د قاتلانو د معلومولو او دوی ته د سزا ورکولو د غوښتنې شوې دي. د وژل شوي یو ماشوم مور د غونډې په مهال د حکومت نه په سخت ټکو کې را روانو. 8 غنټو کې د ای پی ایس سکول د واقع تحقیقاتي رپورټ هم غوښتې دي او د پنجاب حکومت نه هم د خپلو بچو بے دردۍ سره قتل او ترهګرو ته سزاګانو ورکولو غوښتنې کړې دي.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د مقدمې د اوریدنې په وخت د دوه کسیزه بینچ قاضي شوکت عزیز صدیقی ویلي د مذهب د سپکاوي په معاملې د سوچ هم نشي کولې. د پخوانی دوه قاضیانو په شمول لږ تر لږه شپېته وکیلان د قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره عدالت ته ورغلي دي.
نن د راولپنډي د ترهګرې په یو عدالت کې د بېنظیر بوټو د قتل کې سوریدنه شوې ده او په دغه مهال په موقع موجودو پنځو ګواهانو پر ضد د عدالت لخوا د ګرفتارۍ دغه وارنټ هم جاري شوی دی. د بېنظیر بوټو د قتل کیس دغه پنځه ګواهانو د ګرفتارۍ وروسته عدالت دوی ته په عدالت کې په 9 فبروري د وړاندې کېدو دغه حکم هم ورکړی دی. په دې موضوع به تاسو لنډ شان تفصیل وړاندې کړي زموږ خبریال ارشد حسین.
په دغه عینی شاهدانو کې د لورالای ایس ایس پی اشفاق انور، ایس پی جاوید خان، اسسټنٹ ډایرکټر ایف آئی اے خالد جمیل، نثار خان او د بلاول هاوس اهلکار میرانی شامل دي. سرګند دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د دغه عینی شاهدانو عدالت ته د پیش کېدو امر جاری کړی وو، خو د دغه شاهدانو په تسلسل سره د عدالتي حکم د نه منلو په سر دا فیصله اورول شوې ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میرمن بېنظیر بټو په کال 2001 کې د دسمبر په 28 نیټه د وجلې کېدو نه پس د دې قضیې د اورېدنې شروع کېدو هم 9 کاله پوره کېدونکي دي، او دې مهال د دغه قضیې خوا او شا 200 اورېدنې شوې دي، خو تر اوسه پورې په دغه مقدمه کې د ککړ ملزمانو پر ضد د فردي جرم لګولې کېدو او د یو څو ګواهانو د بیانونو ریکارډ کېدو پرته دا مقدمه نوره په مخ کې نه ده تللې. په دې قضیه کې په پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف او د دوه پولیس افسرانو په شمول نه کسانو باندې فرد جرم لګولې شوې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریډیو دا.
او اوس د پولیو په حق له خبر چې د پولیس چارواکو تر مخه د کوټه پښتون پات کې نامعلومه حمله کوونکو د پولیو ساسکو ورکوونکو په حفاظت پر ځای شوی پولیس کانسټیبل وژل دي. د پولیو پروګرام چارواکي ډاکټر اسحاق پانیزی وایي دوی د علاقه چغونډې وروسته فیصله کړې چې ماشومان د عمري مازورین د بچ کولو لپاره د پولیو ساسکو ورکولو مهم بجاري ساتي. یاد دی تیر کال د نومبر په میاشت کې نامعلومه وسلوالو کوټه کې د پولیو ساسکو ورکوونکو درې ښځې او یو سړی په ډزو وژلي.
تایوان کې چارواکي وایي چې سینت تر جهاز پرې وتو یو پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. د تایوان یو کمرشل جهاز چې پکې 50 تنان پکې سواره وو د تایپی نومې سیمې سره نږدې سینت پرې وته چې پکې لږ تر لږه 2 تنان مړه شوي دي. دا سړومبې ځل نه چې په تایوان کې داسې قسمه پیښه رامخته شوې ده. تیر کال هم یو جهاز د داسې قسمه پیښې ښکار شو چې پکې د 150 څخه زیات مسافران وژل شوي وو. د وایس آف امریکا ترجمه شوی دی رپورټ کې نور
تایوان کې چارواکي وایي چې د تایوان یو کمرشل جاز چې پکې 50 کسان سوار وو سرخار تایپی سره نږدې سیند ته پرېوتې. تایپی کې د پیخ ښکار شوی جاز د مقامی ایرلاین ټرانس ایشیا ATR 2200 وو چې پکې د عملی په ګډون 50 کسان ناست وو. دغه جاز د هوا دننه الوت کولو چې د پیخې سره مخ شو. په ابتدایي توګه مخې ته راتلونکو عکسونو کې لیدل کېږي چې جاز د سیند په اوبو کې ډوب شوی دی. د کوم نه چې د مسافرو او عملی د کسانو راوستلو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي. پیښې کې د 10 کسانو د ژوبل کېدو اطلاعات هم ترلاسه شوي او تر دې مهاله 19 کسان بهر راوستل شوی دي. جاز کې د ناستو یو 10 کسانو تعلق چین سره وو چې د سیلګری په غرس تایوان ته راغلي وو. جاز د پیښې څخه لږ سات مخکې د سنگشان ایرپورټ نه پورته شوی وو او کنمنزیری ته روان وو، خو د الوت څخه لږ سات وروسته د پیښې ښکار شو. د مقامی میډیا رپورټ تر مخه پیښه کې اوس هم ګڼ شمېر مسافران دننه ګیر دي. دا نه ده په ډاګه شوي چې په صفا موسم کې د جاز د راغورځېدو د دې پیښې علت څه وو. له دې وړاندې هم د دې هوایي کمپنۍ جاز تیر کال د پیښې ښکار شوی وو چې پکې 40 مسافر مړه شوي وو.
د خارجه پالیسۍ لپاره د یورپي اتحاد د مشر فدریکا موګیرینی مشرقي یوکرائن کې د فوري جنگ بندې غوښتنه کړې. چارواکي وایي تازه خطو کې 3 کسان مړه شوي. سومالیا وایي د خالی پورز د امریکای ډرون حمله کې د الشباب وسلوالې ډلې یو مشر یوسف دیګ وژل دی. حکومت نن یو بیان کې ویلي چې سویلي خار دنسور کې په هوایي بمباری کې د دیګ په شمول د الشباب نور کمانډران هم وژل شوي او د بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې په سونو وسلوال کیمرون ته اوړېدلې دي، چرته چې د کیمرون او چډ ځواکونو سره د دوی د ډزو رپورټونه هم راغلي.
په نیویارک کې د ریل ګاډي او د یو وین په حادثه کې اووه کسان مړه شوي دي. د نیویارک گورنر انډریو خبریالانو ته ویلي دي چې د نهې د ورځې په دې حادثه کې شپږ مسافرانو په شمول د وین ډرایور هم مړ شوی دی.
د سریلانکا صدر د لسیزو راهیسې د خانه جنگي له کبله تقسیم شوی ملک د کامی جوړجاړې لوس کړی. دغه ملک شپږ کاله وړاندې خانه جنگي ختمه شوې او میانمار د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا د سفر په وخت د کړمو سره مخ په اقلیت کې د نسلي ډلې لپاره د روهینګیا ټکې استعمالول غندل دي، ځکه چې میانمار په رسمي توګه دا نه مني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کدامن اردن کو د ریو ریډیو د مخمنه او ساته خبری خبرونه د اوسنۍ تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د اردن حکومت په خپل هیواد کې کې د دوه ترهګرو ته نن د پانسي دغه سزا ورکړه ده. پانسي کړي شوی دغه جنگیالو کې یو ناکامه خودکش برید کوونکې خزا ساجده الرشاوی ده او بل چې کوم دی هغه القاعده سره اړیکه لرلو کې تورن وو زید الکربولی. دغه دوه تنانو ته په اردن کې د پانسي د تیزندي کولو دغه سزا په داسې حال کې ورکړه شوی چې 13 ورځې دایښ ډلې لخوا د اردن پایلټ ژوندې سوځولې شوی دی. دغه ویډیو دا وخ په انټرنیټ هم کتلی کیږي. دغه پیخي روستو په اسلامي په مذهبي نړۍ کې مذهبي مشران او د سره سره په امریکا کې سړنکاران دغه پیخي ته سر نظر لري. س عکس العمل وربان وړاندې کړی دی. دغه ټول تفصیل به تر وړاندې کوي زمونږ همکار افتخار حسین. افتخار، سټوډیو کې تاسو ته مشي وایو.
ډیره مننه ارم. د ډیور اړیو ریدونکو ته به دا وایو چې سرنګ وړاندې دوی تفصیل واورېدی چې په اردن کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دوی یو پایلټ ژوندۍ سوځولو باندې سخت عکس العمل راپورته شوی دی او کینګ عبدالله بادشاه عبدالله په خبرې کړې وی چې دا د اسلام پر خلاف دی. دا ګام دوی مدار د یو ظلم بربریت ګڼلې دی. د امریکا صدر باراک اوباما هم دې ته یو شیطانی عمل او د ظلم نه ډک عمل ویلې دی او ورته دې سره دا خبره هم کړې ده چې د داعش د ظلم یو بل ثبوت دی. دا بیا په دې باندې چې را یو انسان ژوندې سوځول چې ستا په قید کې وي، په دې باندې اسلامي نړۍ کې مذهبي مشران چې په هان دي اغه وی د تسنګ ګوري او عام تن ته هغه د خبره چې ایکسپلین کوي تفصیل ورکي. نو بیا مونږه په دې باندې خبرې وکړي ډاکټر قبلا یا صاحب چې په خپل یو ډیر وتلې اسلامي پوهه دي او په پیښور کې په یونیورسيټي کې په مختلفو ډپارټمنټس کې هم په پوزیشنونو پاتې شوی دی. په ټوله نړۍ کې ګرځېدلې دي په اسلامي علوم او شریعت او اصول باندې خبر دي. کله چې هغه ته دا پوښتنه مونږ کې خوډله چې تاسو څه غنې په دې شریعي حیثیت څه دي چې داعش د اسلام په نوم باندې جګړه کوي او دغه رنګ عمل دوی کړی دی، نو هغه یې جواب داسې یا
چهره یا د جسم مختلف اندامونه دا تاوان ورسوي، نقصان ورسوي یا سوځول حرک، دا دوڑا دی دشمن سره هم جائز ندی چاہتا سره باقاعدہ دی جنگ په حالت کی وی.
دوی وی چې د جنگ په حالت کې دشمن تا سره وی او هغه نه هم د غرنګ اندامونه پرې کول یا سوزول دا په اسلامي اصول کې نشته دی. دا په شریعي بنیاد سره شریعي حیثیت سره بیخي منه دی. بیا دوی نه مونږ پښتنه وکړه چې را مسلمانانو مذهبي مشرانو آیا د دې سوچ او فکر خپرولو لپاره سکړی دی دوی په خپل راپاسي چې ګنې دوی دا هم ګڼي چې د اسلام یا د دوی د مذهب سپکاوی کیږي په داسې دلو لخوا په داسې ګامونو باندې لکه داعش. نو دی ویل چې داسې ډیر سشته دی خو چې څوک په عمل وکړي.
تاسو کو ګورئ دی جامع ازهر چې د دنیا ډیر جامع دا دینی یونیورسيټي اسلامي دا غوی هم په دې باندې رائے راغلی لا او دا ویلی دي چې دا تور طریقې د اسلام سره هم هنګ نه دي او د پاکستان او د هندستان غټه جامع چې کومه دا دارالعلوم دیوبند دا غوی علماو هم دا ویلی دي چې را کار چکم دے تبدیلی اپ آئینی او پا غیر مسلح قانونی او دستوری لارو باندے دی اسلام تعلیمات تی او پا ترخگرے او پا تشدد او پا مسلح طریقے سرا دا دی اسلام دی اصول سرا سمون نخرد.
قدرمنو اوریدونکو دا خو مذهبی مشر ډاکټر قبلا یاس صاحب چې د دوی غږ تاسو په پښتو کې واریده. دلته په واشنگتن کې بیا مونږه د پخوانی ډیپلوماټان یا سړنکاران چې هغوی د هر څه ته ګوري سړنې کوي. ډیوډ میک د امریکا پخوانی یو ایس اسسټنټ سیکرټري آف سټیټ فور نیر ایسټ افیرز، یعنی د دغه هیوادونو لپاره چې دی د یو چارواکي پاتې شوی دی، دا وخت په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې کار کوي، په خپله په اردن او یو ای او دغه ټولو هیوادونو کې پاتې شوی دی، د دغه ځای د کلتور، د ژبو، د خلکو، د ډلو، د هر څه نه خبرو. کله چې ته مونږ پوښتنه وکړله چې ستاسو په نظر د دې پایلټ ژوندي سوځولو سره به په نړۍ کې چې کم غبرګون راپارېدلی دی، د ایس خلاف کرکه نوره هم زیاته شي، ستراتیجي به بدله شي، امریکا به څومره حده پورې خپل ځان بدل کړي په دې هر څه باندې، نو د دوی نظر څه داسې و؟
Well, it's certainly not going to weaken the commitment of the international community. I mean, I think now anybody who had any doubts about the extreme radicalism and viciousness
دی وی چې خبره دار شي، دا به د نړیوال ټولنې کله هم جمنه او د جګړې، یعنی د داعش پر خلاف چې کوم جګړه روانه ده، د غجمنه کله هم کمزوري نه کیږي. دویمه خبره دا ده دی وی چې د دې سره ګوره هیڅ شک اوس پاتې نشه چې دا سمره د ظلم نه ډک طریقې کار دوی اختیار کړی دي، او په دغه سوچ باندې اوس ټوله دنیا په هشوي ده رسیدلې ده. ډیور اړ اوریدونکو ته به دا وایم چې موږ به په دې موضوع باندې نورې مرکه هم کوو، او نور اسلامي یا مذهبي مشرانو سره، او دلته په واشنگتن کې شړنکارانو سره به خبرې کوو. تاسو ته به وخت په وخت دغه تفصیلات راتلونکي رپورټونو کې وړاندې کوو.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو یو ساته خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږی. اوس یو بل رپورټ تاسو پام را ګرځو د دایش په حق باندې. شام کې د دایش لخوا د دوه جاپانیانو وژنې په نړیوال کچ د جاپان کردار راښکاره کړی. وزیر اعظم شینزو آبه غواړي د جاپان غلی پالیسي بدله کړي او د نړیوال امنیت لپاره حل زلو کې چټک پالیسي خپل کړي، خو زیات جاپانیان د دې سره اتفاق نه کوي. د وایس اف امریکا خبریال هنری ریجویل رپورټ درته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ټوکیو په لارو کوڅو کې په دې خبره غیر یقیني حال دی چې هیواد یې د دولت اسلامي ترهګر ډلې لخوا دوه جاپاني تنانو کینجی ګوټو او هرونا یوکاوا وژنې په سر رد عمل څنګه اوخایي.
کاتوی ټکورو توکا نو نیوز او نیپون نی موټه کیته کړي ریسا تاچ نانو نی
یو جاپاني طالبان ریو موراتا وای دا په خپله یو داسې ځای کې شوی چې د جاپان نه ډېر لري دی. هغه وای دا ډېر د افسوس وژنې دي. د لندن چاتم هاوس کې د ایشیا پروګرام مشر جان سوینسن رائټ وای جاپان ته اولنې چیلنج د دولت اسلامي لخوا ترهګر خطر ده.
Going to retreat into a position of relative isolation in the face of the shock that this
ایادوی یعنی جاپان بعد د غوژنو د مخته نسبتاً په ځان لزه کې خو پناوونه خي، او کنه دوی به دا منطق ومني چې جاپان په داسې طریقه په نړیوالو چارو کې تړلې شوی چې دوی ته د نړۍ نه د ځان لکېدو اجازه نه ورکوي. دولت اسلامي وای جاپانی تنانې په دې وجه وژلي ځکه چې ټوکیو د هغه ملکونو سره غیر پوزي امداد کوي چې د دغه ترهګر ډلې پر ضد جنگيږي. خو د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه وای
سنو سمیو زغنا ساسل تامنی کوکسای شکای تو لنکې شمه.
شینزو آبه وای جاپان بعد د نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي چې دولت اسلامي ترهګر ډلې د خپلو جرمونو لپاره ذمہوار وګرځوي. ټوکیو کې د سوفیا یونیورسيټي پروفیسر کویچی نکانو وای د وزیر اعظم آبه په جنگ کې شاملې دلبه دوی ته ګران پریوزي.
There are people who blame Abe for having brought the crisis in the first place. ځینې خلک په
آبه تور لګوي چې دغه مسله یې خپل هیواد ته راوړه، خو داسې خلک هم دي چې د آبه سره اتفاق کوي او وایي دغه وجه ده چې جاپان لا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زیات څه کول پکار دي. د جاپان د جنگ وروستو جوړ شوی آئین د دغه هیواد ځواکونه په بهر ملکونو کې په جنگونو کې د برخه اخیستو نه منع کوي. د دولت اسلامي لخوا د دوه جاپانیانو د قتل وروستو وزیر اعظم شینزو آبه په آئین کې بدلون غواړي چې د ملک نه بهر جاپانیانو را خلاصولو لپاره د خپل ځان دفاع کوونکي پوځیانو اجازه ورکړي. د وزیر اعظم جوړېدو وروستو په اولنو ورځو کې شینزو آبه په نړیوال امنیت کې د جاپان زیات رول لپاره غږ کړو. اتحادي ملکونه هم غواړي چې جاپان خپل نړیوال صلاحیتونه مضبوط کړي. د چاتم هاوس سړنکار جان سوینسن رائټ وای نړیوال ټولنه د جاپان نه تمه لري چې په نړیوال سیاسي او ستراتیژیکي مسلو کې خپل رول ولوبوي، خو سلونکی وای ډیر جاپانیان دغه خواهش نه لري چې ځان په داسې نړیوالو مسلو کې شامل کی.
ګرانوریدونکو، تیر ورځ د ډیوه ریډیو هیلو ویو پروګرام کې د قومي قابل عمل تګلارې ټاکلو د کمیټې غړي سینیټر افراسیاب خټک د حکومت په نیت شک څرګند کړی و، او د دوی وینا وه چې پنجاب کې د کل عدم تندرو ډلو مشران او ډلې په کلا خپلې هلې ځلې کوي، د کرکې درس او چاپ هم د مخکې په شان خپرېږي، یوازې په د ترهګرۍ په جنګونو کې پښتانه وژل کېږي، نور علاقې پنجاب په خاص توګه هغه محفوظ پاتې کېږي. خو د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان نن قومي سملې ته ویلي دي چې دغه نیوکې د ترهګرو ته ګټه ترلاسه کوي. تفصیل یې د اسلام آباد نه پیر ولایت شاپ رپورٹ کې اورو.
د شورو په ورځ قومي سملې غونډه کې د مخالف سیاسي ګوندونو د نیوکو اړوند دروازو کې د سند ایالت په شکارپور سیمه کې په یو امامباړه شوی ترهګر حمله ته په جواب کې د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان د ترهګرې په ضد روانه مبارزه یو اوږد جنگ وبل، او وی ویل چې په دې جنگ کې د صوبو او وفاق ترمنځ همکاري ډېره ضروری ده. په دې موقعه وفاقي وزیر د ملي تګلارې د لاندې ترسره شوي عملیاتو تفصیلات هم ایوان کې پیش کړل، چې تر مخه د ملک په مختلفو برخو کې د سونو په شمېره کې د ترهګرو د گرفتاری دعوه شوې ده، او نوموړي یو ځل بیا د خبرداري ورکړه چې ترهګر د تاونه نور حمله هم کولی شي.
وہ ملٹری آپریشن آج بھی جاری ہے، مگر جب وہ ملٹری آپریشن جاری ہے تو اس کا لیش بیک آتا ہے، اور لیش بیک آئندہ بھی آئے گا، میں بار بار کہتا ہوں، اور ان کے لیے هدف اهداف آسان ہے.
دے وای چې د ترهګرو خلاف فوزی عملیات کیږي نو هغه به څنګه چپاتی کیږي، ځکه زه په تکرار سره دا خبره کوم چې ملک د ترهګرې نور بدو پی خورا منسته کېدو یره ده، او دا سه کول د ترهګرو لپاره سګران نه ده، ځکه چې د ریاست سره دومره وسایل نشته چې د ملک د هر یو ګوټ حفاظت یقیني کړي. د سند ایالت شکارپور سیمه کې په یو امامباړه شوی ترهګر حمله پترس کې د کورنو چارو وزیر دا سرګندونه وکړه چې دغه علاقه د ترهګرو لوی مرکز جوړ شوی دی، او ترهګر بلوچستان او کراچۍ کې د خپلو کاروایو لپاره دغه علاقې استعمالوي. د شکارپور ترهګر حمله په سر د پیپلز ګوند لخوا حکومت باندې کیدونکې نیوکو په جواب کې د کورنو چارو وزیر اویل چې سیاسي ګوندونو تر سکیورټۍ په چارو د سیاست نه ډډه کول پکار دي، او د ده په خبره ترهګر یو خوا که په ملک کې دهشت خورول غواړي نو بلخوا دا ایجنډا هم لري چې په سیاسي ګوندونو او قوم کې تقسیم راولي، او دا وخت داسې دی چې ټول قوم او سیاسي ګوندونو ته د ترهګرو خلاف یو موټی کېدل پکار دی. سرګند دی وی چې پیښور آرمی پبلک سکول د پیخي روستو را پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټول سیاسي ګوندونو په حمایت سره د ترهګرې په ضد ملي تګلار اعلان کړی ده. خلوی مخالف سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي، تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند دغه تګلار باندې عمل درآمد په حق له د حکومتي کردار نه مطمئن نه ښکاری، او دوی تور لګوي چې حکومت د ترهګرې په ضد مبارزه کې اوس هم په ذهني توګه د ګډوډي ښکار دی، او دغه سیاسي ګوندونه دا دریز هم لري چې د ترهګرې په ضد عملیاتو کې حکومت په خپل د قیادت کولو نه ډډه کوي، او دا ځمواري د فوج په اوږو اچولې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د منوردونکو د ډیبی ریډیو د مخمنه او ساته خبری خپرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ای پی ایس سکول مور پلارانو نن یو غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې یو ځل بیا د دغه غمځپلي مور پلارانو لخوا د خپلو بچو د قاتلانو د نیولو او دوی ته د انصاف ورکولو دغه غوښتنې د حکومت څخه شوې دي. په دغه مهال د وژل شوي یو مور میډیا سره د خپلو خبرو په وخت د پښتونخوا صوبې د حکومت څخه را روانو سلی رشتو گھنٹوں کی دا ای پی ایس سکول دا واقعی تحقیقاتی رپورٹ دا غختو دا غم مطالبہ ہم کڑے دا. حمید اللہ بتاؤ استا نور تفصیل باندھی گئی پدے رپورٹ کے.
په دغه غونډه کې د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومان مېندې او پلاران راغونډو. غونډه د تحمینه دورانی فاونډیشن لخوا تابع شوې وه. تحمینه دورانی ژمنه وکړه چې د ای پی ایس د وجل شو ماشومان او د هنګو د اعتزاز حسن لپاره به د شهید کالونی په نوم د یو سل څلور څلوېښتو کورونو یو کالونی جوړوي، او دې کورنو ته به تیار کورونه ورکوي. د ای پی ایس یو استاد او د یو وجل شوي ماشوم مور اندلی بابتاب وویل اول دې دوی ته د سکول د برید په اړه د پلټنو رپورٹ سرګن کړی شي، او یادی په سکول د بری تحقیقات د عدالتي کمیشن د لارې وکړي شي. دا وایي
درې ډایرکشنز کې روان یو، کے پی کے گورنمنٹ، آرمی اینڈ دین فیڈرل گورنمنٹ. ټولو ویلې دا چې دا بکو دا بکو دا بکو ټولو نه پرایر زما ډیمانډ دا چې جوډیشل انکوائری ان فرنٹ آف آل دا پیرنٹس اینڈ ان فرنٹ آف آل دا سٹیزنز آف پاکستان. نو ولې دا چا نه یریږي چې زه نه یریږم؟ زما خو چې څومره قیمتي سیز مې ورکړې ده چې زه نه یریږم، نو دا ولې یریږي؟ دا پہلا رز نہ زما دا ڈیمانڈ دا چې کله پوری زما دا ټول شهیدان رور و خور سٹاف ممبرز ټول تر یو رائټ باندې ملاوی کی زب پارام نکینا.
تهمینا دورانی اوایل اوس د اغیزمن د کورونو د پالنې ضرورت ته او جوډیشل انکوائری کې به صرف د امنیت د نیمګړتیاو یا د صوبایي او مرکزی حکومتونو او د پوز د ذمہوارو په تر سره کېدو کې نیمګړتیا ورا معلومیږي او هر چاته پته وا چې په سکول کې امنیتی ګامونه ټینګ نه وو.
جوډیشل انکوائری میں کیا نکلے گا؟ سیکیورٹی لیب. کس کا سیکیورٹی لیب؟ صوبائی حکومت کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، آرمی کا؟ کس کا سیکیورٹی لیب ہوا؟ جوڈیشل انکوائری تو آپ کو یہ بتائے گی، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی وہاں، اور کیوں نہیں؟
خود یو بل وجلشی ماشوم فهد حسین مور سمینا خان وای لمبنې ضرورت د امن دی او دی په کورونو یا په مالی مرستو نه خوشاليږي، خو په پښتنه سیمه کې بل اور مړ کېدل غواړي.
موږ دا نه غواړو چې موږ د کور راکی یا موږ د پیسې راکی، موږ هیڅ هم نه دی پکار، خو لیکن زموږ د بچو چې کومه سکیورټي دا کم په خیرپور پښتونخوا کې هور لګیدلې ده، د موږ چې په خبر دي صحیح شي، موږ چې عمران خان به راشي یا به صحیح کی پلان کې به راشي، دا خو صحیح زرم صحیح نشي. عمران خان چې راغو نور هم په خبر تباہ او برباد شو، اخر دا به تر کومه پورې دا هور لګیدلې ده. موږ چې کم پښتانه دي اگر کدا احساس نشی زم خو لیڈر کسوک دی دا نه کیگی، دا پ یو د مور پ آواز نه کیگی، دا پ پورا قوم کیگی چې قوم روچ شي بس ٹھیک دا. پنجاب کی تاسو چتا اور دي چې د گجراواله کې بم خلاص شوی دی یا په لاهور کې خلاص شوی دی، خو کراچی او پیښور ته باندې ولي چې پیښور کې مکرا پښتانه سیږي.
د دې وړاندې هم د ای پی ایس د ځنې وجل شو ماشومان نمایندو بل ورځ د سانحې د پلټونو ریپورت د سرګندولو لپاره حکومت ته د اتصل ویښتو غنټو وخت ورکړی وو او ویلي وو چې دغه ریپورت سرګند نه کړی شو نو بیا به احتجاج کوي. حمید الله وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
پاکستان کې اکثر تاسو ګورئ نو خلک وایي چې په خوا به څومره ښکار و څومره مارخان بو اوس نشته. په نړیوال کچ باندې او په امریکا کې په خاص توګه باندې دلته کې ځینې خلک چې ډېر شوکان وي او هر وخت مارغانو ته ګوري چې په کم موسم کې زیاتیږي کمیږي، د دې ټول پوره جاج اخلي او دغه خلکو ابزرویشن یا سار چې دی دغه مشغوله چې ده هغه ساینسدانانو ته فایده ورکوي چې په موسم بدلون سره د دوی په تعداد کې بدلون اندازه لګولی شي. په دې حق له د وایس آف امریکا یو رپورټ د زموږ همکار فوزی انجم وړاندې کوي.
شوق وی د هر چا خپل خپل، زنو خلکو ته به د چا دا شوق ډیر ساجی بخ کار کیږي چې هغوی مارغانو ته د قتلو او د هغو د شمیرلو شوق لري. ولی په امریکې، کینیډا، لاتینی امریکې او کیریبین کې په زرګونو خلک دا شوق لري او د دسمبر د میاشتې د منځوانه نه واخله د جنوري د میاشتې تر شروع ورځو پورې دا وار هم هغوی په یو سل پنځلسم د کرسمس برډ کاونټ په موقع د مارغانو د شمیرلو په دې کار برخه اخیستی وا چې د امریکای برډ کنزرویشن ارګنایزیشن نېشنل اوډوبان سوسایټي له طرفه انتظام شوی وو. ساينس پوه دا معلومات راجمع کوي چې پته ولګوي د چاپیریال یا ماحول بدلون په مارغانو سرنګ اثر کړی دی، ځکه چې د مارغانو د ژوند تور طریقې د چاپیریال د بدلونونو سره سم روان وي. په امریکای کې یو داسې د مارغانو شمیر کوونکې ټولګه د امریکای د لومړي صدر جارج واشنگټن د کور پزای ماؤنٹ ورنن کے لگیا وہ قسم قسم مارغان شمیرل. دوی کی یو سٹوارٹ ڈیوڈ نمیدو چی حقا دمرا شوک لری دا مارغانو دا قتلو چی پا نڑائی کی ور پسی گرزی. حقا وائل چی مارغان دا قسم قسم ہم وی او سغٹ وی سورکوٹی ہم بیا بھنی سمرا دیر اخکولی وی دا پاس پیدا سے عجیبا عجیبا بازائی اڑوی را عروی پا کزا کے چی پاوے دا سرکس کتنم ہم باقاعدہ سائنس پوہو کے شمار نوی دمارغان و دجوان پر اڑا پتہ کولو سرا یقینی تو گا باندے دا ایکالوجی دا خوالی او بدوالی پلڑکے معلومات پلاس رازی. گیری لینگم دا نیشنل آڈوبان سوسائٹی سوسائٹی چیف سائنٹسٹ دے هغه وای چې په تیرو سلور لسیزو کې چې کومه د مارغانو شمیره شیوه نو د هغې په بنیاد څنګه د تیر کال رپورټ لیکلو په وخت دا نتیجه ظاهرولی شوه چې کوم مارغان یا مرغۍ چې به ډېرې عامې وې هغه اوس په کمېدو دي. ویلي چې د اردوبان موسمي رپورټ کې ویلي شوي دي چې د قطبي امریکې په 1500 قسم مارغانو کې 314 قسمونه داسې دي چې د موسمونو د بې وخته بدلون له سببه په خطر کې دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
تړمشه قدم نوردون کو او د روانه او ساته خبری خبرونه کې اوسل بیا ساسو پامنا ګرځي او تاسو مهمو خبرونو سره ټکوتم.
د تندرو وستوال ډلې دایښ لخوا د اردن پایلټ ژوندې سوزولو په جواب کې اردن د دغه ډلې دوه تنان سملاستی پنسی کړي. د اردن باچا عبدالله ویلي دایښ د ظلم د ګام د اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
We meet with great sadness, despair and anger following the martyring of a heroic pilot معز اکاسازبه. May God bless him.
او د امریکا صدر باراک اوباما وای د پایلټ وژنه د دایښ د ظلم یو بل ثبوت دی.
It's just one more indication of the viciousness and barbarity of this organization.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای د تر هغه پر زده عملیاتو لوجه هوا د نور وريدونو سره هم مخ کې دي شي او مخالف سیاسي ګوندونه وای د مسلم لیگ نون حکومت د خو بد طالبانو تفریق ختمولو بغیر تر هغه ته ماته نشي ورکوله.
جب وہ ملٹری آپریشن جاری ہے تو اس کا لیش بیک آتا ہے اور لیش بیک آئندہ بھی آئے گا اور ان کے لیے اہداف آسان ہیں.
د ملګرو ملتونو لخوا د پیښور سکول پیښه کې وژل شو ماشومانو لپاره نیویارک ښار کې د یو منټ خاموشي اختیار کړی شو او د وژل شو ماشومانو مور پلار پیښور کې یو خبری کانفرنس په وخت د حکومت نه مطالبه کړې چې د سکول قتل عام عدالتي پلټنې دی وکړي.
راخان چې راغله نورم زم په خبر تباو برباد شو اخر دا به تر کومه پورې دا هور لګیدلی پنجاب کې تاسو چې تاور دي چې د ګجراواله کې بم خلاص شوی دی یا په لاهور کې خلاص شوی دی خو کراچي په خبر
دا غو سټه کې سره نه کوي د خبر نو تفصیل. د اردن حکومت د اسلامي ترهګرې ډلې داعش دوه ترهګرو ته د پانسې ورکولو دغه فیصله په داسې وخت کې کړې چې بل خوا تیر ورځ اسلامي ریاست داعش ډلې لخوا د اردن د یو پایلټ د جوندي سزولو دغه ویډیو هم په انټرنیټ خوره کړې شوې ده. چارواکي وایي چې پانسې کړې شوې جنگیالو کې یو ناکامه خودکش برید کوونکې ښځه ساجده الرشوي او د القاعده سره تعلق لرونکې زید الکربولي شامل دي. د اردن دغه پایلټ تیر ورځ داعش ترهګرې ډلې لخوا اغه مهال سوزول شوی چې اغه یو پنجره کې بند خودل شوی. دغه پایلټ دسمبر د 3 دسمبر په میاشت کې داعش ډلې لخوا نیول شوی وو.
د سېنېټر افراسیاب خټک سره نور مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت لخوا د ترهګرې په خلاف د قامي تکلار باندې عمل کولو نه کولو نیوکه کوي. د دوی وینا ده چې پنجاب کې د کلدم تندرو وډلو مشران او ډلې په کله خپل حل ځلې کوي. د کرکې درس او چاپ هم د مخ کې پشان خبريږي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان نن قامي سملی ته ویلي چې د ترهګرې په خلاف د سیاسي جماعتونو نیوکه کول ترهګرو ته فائدہ ورکوي. چودري نثار علي خان وایي تر اوسه یې په 1500 استخباراتي عملیاتو کې پسونو ترهګر نیولې دي او دا چې د ترهګرو په خلاف د عملیاتو لوجې دوی ځوابي کاروایي کیږي او ډېر امکان لري او دا امکان هم دي چې ترهګر آسان هدفونه په نخه کی.
د ملګرو ملتونو د نړیوال امدادي ډلې یونیسف لخوا د ای پی ای سکول د وجل شوو بیګونه ماشومانو د وجنې په غم کې د یو منر خاموشي اختیار کړی شوی و او بلخوا هم نن د آرمی پبلک سکول د وجل شوو ماشومانو مور پلارانو لخوا یو غونډه هم شوې ده چې پکې د غمجنو مور پلارانو لخوا یو ځل بیا د خپلو بچو د قاتلانو د معلومولو او د تر ستاګانو ورکولو د غوښتنې شوې دي.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د مقدمه د اوریدنو په وخت د دوه کسیزه بنچ قاضي شوکت عزیز صدیقی ویلي د مذهب د سپکاوي په معاملې د بحث سوچ هم نشي کولای. د پخوانی دوه قاضیانو به شمول لکتر لګ شپې ته وکیلان د قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره عدالت ته ورغلي.
نن د راولپنډي تر هغه غره په عدالت کې د بنظیر د قتل
د بینظیر بوټو د قتل د کیس اوریدنه شوې ده او په دغه مهال په موقعه موجودو پنځه ګواهانو پر ضد د عدالت لخوا د گرفتارۍ وارنټ جاری کېدو وروسته دغه ګواهانو ته د عدالت ته دروند کېدو دغه حکم هم ورکړی شوی دی.
د پولیس چارواکو تر مخه د کوټه په پښتون آباد کې نامعلومه حمله کوونکو له پولیسو ساسکو ورکوونکو په حفاظت پر ځای شوی پولیس کانسټیبل وژلې.
او تایوان کې چارواکي وایي چې سیند تر جهاز پر وته په یو پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. د تایوان یو کمرشل جهاز چې په کې 55 کسان سوار وو تایپی نومین سیمې سره نږدې سیند ته پریوته چې په کې لږ تر لږه 19 تنان مړه دي.
د خارجه پالیسۍ لپاره د یورپي اتحاد مشر مشرقي یوکرین کې د فوري جنگ بندې غوښتنه کړې. چارواکي وایي تازه خطو کې 3 کسان مړه شوي. او سومالیا وای د خالی پورس د امریکای ډرون حمله کې د شباب وسلواله ډلې یو مشر یوسف دیک وژلې شوې ده. د بوکو حرام نومې وسلواله ډلې په سونو وسلوال کیمرون ته اوریدلې دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کدمن اردون کو د ډیبر ریډیو د ماخه منې خبرونه دي. تاسو ورته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نه خبرې غوانه غوږی وخت شوې دي. یو ساته د نن ورځې مطبوعاتي کتنې ته مختار خلیل صاحب له ورزو چې د امریکا مشهور او غټ ورځپاڼو ته ستاسو لپاره کوم کتنه کړې ده او د نړۍ د پاکستان افغانستان په اړه باندې کوم مهم خبر ساسو لپاره راغون کړی دی. تاسو وایو چې د ګارډین یو رپورٹ چې پکې افغانستان کې د زنانو پر ضد چې کم زیاتې کیږي دا غی ته کم حکومت نه ورکړی کیږي په دغه اړه باندې نړیوالو ګوندونو لخوا څه قسمه ګامونه پورته کړی شوی دي او نړیواله میډیا وته کم ځای ورکړي دغه رپورٹ ته ساسو لپاره کتنه کړي.
د خاغلی اشرف غنی په مشرۍ کې جوړ افغان حکومت ته په غنو پیښو مسلو کې یو تازه مسله د افغان زنانو له طرفه کابینه کې د زنانو وزیرانو په نه اخیستو د احتجاج په شکل کې راپورته شوې ده. په دې لړ کې کابل کې د زنانو د یو احتجاج په باب لنن د برتانیې په ګارډین ورځپاڼه کې یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د نوو مشرانو لخوا په ملک کې د سیاسي فیصلو د عمل نه د زنانو د وستو خلاف د نهه پورس په سوونو زنانو د کابل په سړکونو احتجاجي جلوس اخکو. احتجاجي زنانه د زنانو د معاملو په باب له د افغان وزارت د دفتر په وړاندې راجمع شوي او فریاد کولو چې صدر اشرف غنی د حکومت مت سازه په عمل کې د زنانو د ګډون د یقیني کولو د پاره د خپل کړو لوزونو نه پشاه شوی دی. خاغلی اشرف غنی خپل صدارتي انتخابي مهم کې افغان کابینه کې لک تر لګه د سلورو زنانو وزیرانو اخیستو لوس کړي وو. خودري هفته وړاندې جوړ کړی شوی افغان کابینه کې صرف درې زنانه وزیرانې نامزد کړي شوی وي خو چې د کابینې د وزیرانو فرست افغان شورا ته وړاندې کړی شو نو شورا ترې نټولې زنانه وېستي. ګارډین اخبار لیکي چې د افغان زنانو د حقونو یوې مرستیالې سومیرا حامیدی خپل یو بیان کې ویلي دي چې په تازه شبو افغان ټاکنو کې د زنانو ووټرانو تناسب 38% وو. په دې حساب باید چې نه زنانه وزیرانې په کابینه کې واخیستې شي. خاغلی اشرف غنی د صدارت په منصب د کېناستو په وخت ویلي وو چې د ده په اهمو کارونو کې یو کار سیاسي عمل کې د زنانو شاملول دي. خو ګارډین اخبار خپل رپورت کې زیاتوي چې صدر اشرف غنی لا په خپل لوزونو د عمل نه کولو یو سبب دا دی چې د سره د ده انتخابي رقیب عبدالله په اختیاراتو کې شریک دی او د دې دواړو مشرانو د ملاتړ بنیاد هغه خلک دي چې د زنانو په کابینه کې د شاملولو غونډې کارونه نه خوښوي. رپورت زیاتوي چې د زنانو په احتجاج کې شامل د افغان اولسي معاشرې د ګوند مشر عزیز رفی وایي چې په کابینه کې د اخیستو دپاره ډېرې اهل زنانشتا خو دوی ځکه نه دی اخیستې شوي چې دوی په اقتدار ناست موجوده سیاسي ډلو کې یوې ډلې سره هم تړون نه لري. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د افغان شورا د فیصلې په جواب کې د افغان زنانو د حقونو ډلو د 22 داسې زنانو فهرست تیار کړی دی چې هغه د عمر، تعلیم او د پوهې لحاظ سره د وزارت دپاره ډېرې غوره دي. دوی دا فهرست د اشرف غنی او د عبدالله ډلو ته لیږلی دی او په سوشل میډیا هم خور کړی دی. دې فهرست خورېدو سره د زنانو د حقونو مرستیال امید کوي چې دا تاثر به ختم شي چې افغان زنانه گینی په حکومت کې د شاملېدو اهلیت نه لري.
د پاکستان پوز او د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په خلاف کم مبارزه خپل کړې ده. نو ویل کیږي چې زیاتره تندرو ترهګر مشهور ترهګر چې حکومت پونیسي نو هغه بیا د عدالت د لارې ازادي ومومي. د پاکستان په عدالتي نظام باندې اکثره نیوکې هم کیږي چې دغه ترهګرو ته نرم لار ورکول کیږي، خو عدالت وایي چې دا د قانون انټرپریټیشن یا د قانون تشریح کوي، دا غي مطابق چې شواهد نه وي نو دوی سره بل لار نشته چې دغه کسان خوشی کی. داسې هم د یو مقدمه طرف ته تاسو پام راګرځو چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر چې ممتاز قادری وشلې وو او هغه په دې باندې مجرم هم عدالت ګرځول دي، د دوی د یو مقدمه نن اوریدنه شوې ده په اسلام آباد های کورټ کې. دغه دوه کسیزه بنچ یو قاضي شوکت عزیز صدیقی د مقدمه په وخت د اوریدنې په وخت ویلي چې د مذهب د سپکاوي په معاملې د بحث سوچ هم نشي کولې. د پخوانی دوه قاضیانو په شمول لکټر لګش پېته وکیلان د قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره عدالت راغلی وو. تفصیل یې د اسلام آباد نه الیاس خان راکې.
اسلام آباد ہائی کورٹ یو دو کسی بین جسٹس نورالحق قریشی اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی د قادری د خاص اورونا کولا پدے موقع د بینچ یو غری جسٹس صدیقی اوئی چ دے د توہین مذہب په حوالے سرا یو لفظ اور ایدو ته هم تیار نه دے او زیات اکڑا چ د توہین مذہب دملا تڑ کول والو پہاڑا حص کس ما بحث نشی کی دے. د وفاق لخوا تر دے دما استغاثی وکیل نه دے ور کڑے شوی او د اسلام آباد ایڈوکیٹ جنرل میا عبد الرؤف نن هم د وفاق نمائندگی کولا. دوراونی په محل د ممتاز قادری وکیل خواجه شریف څوک چې د لاهور های کورټ په خوانه چیف جسټس هم وو عدالت ته وی چې دغه د موکل او سلمان تاثیر ترمنځ هیڅ قسمه جګړه نه و. د وی چې قادری د لړکی خپل اقبالی بیان د پولیس فشار د لاندې ورکړی دی. دغه د هم ویناوه چې چاته هم قانون په خپل لاسونو کې د اخیستو اجازه نشي ورکې دی. په دې موقع بیرستر خواجه شریف د خپل موکل هغه بیان هم عدالت کې اولستو په کوم کې چې د منلی وو چې د ایلیټ فورس محرر ته خواست کړي او چې د ډیوټي دی گورنر تاثیر سره ولګوي او د دغلطه د ټوله ورځ د پاره د ګاډیا موافس پتوګه خپل ډیوټي کوله. د قادری په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د نه سلمان تاثیر سره ذاتی چپکل شو او نه د دکار د چا په فشار کړي دی. په دې موقع د بنچ یو غړي په خپل ریمارکس کې وایي چې د محافظ په ډیوټي مامور یو سپایي د یو کس د مرتد کېدو فیصله څنګه کول شي. ایډوکیټ شریف په لستل شوی بیان کې وایي چې د موکل د گرفتارۍ نه وړاندې جګړه هم وشوه او دا چې د وژنې نه وروسته په ډیوټۍ مامور یو بل سپایي دی گرفتار کړو. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د پخوانی گورنر یو دوست وقاص څوک چې هم په دغه موقع موجود و خو هغه په دې مقدمه کې گواه جوړ نه شو. د ممتاز قادری یو بل وکیل میاں نذیر احمد په دې مقدمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون شیخ شپږم د ده د موکل پر ضد شاملولو په اړه خپل دلایل ورکړل. د ده ویناوه چې د پیښې سره څه قسمه دهشت یا ویره په ټولنه کې نه ده پیدا شوې او دا چې د دې په حق کې س گواہ هم نشتا. د اوئی چې د مقدمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي شخص پغم په اضافي توګه شامل کړی شوی دی. رستو عدالت نور او روانه د زیارت د ورځې پورې وزنډوله. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر خپل موافس ممتاز قادری د 24 جنوري 2011 کې د اسلام آباد کوثر مارکیټ کې وژلې او قادری ته د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت په اکتوبر 2011 کې د مرګ سزا اورولې ده. د اورونې په محل نن هم په ګڼ شمیر کې د قادری وکیلان په عدالت کې موجود وو. د عدالت نه بهر د سنی تحریک کارکنان هم موجود او دوی د قادری د خوشی کولو په حق کې ناره وخلی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
مقدمه نوردون کو ساسو پامرا ګرځو یو بل مهم رپورټ لخته پنيزيو کې د امریکا صدر باراک اوباما د هندستان د روزنه سفر کړی دی. دغه سفر کې د دوونو هیوادونو مشرانو د دوونو هیوادونو ترمنځ اقتصادي ودې دوړخیزه تعلقات او د سره سره د سکیورټي په یو شمېر مدونو باندې تفصیلي خبرې کړې دي. دغه سفر روسو هندستان د نورو هیوادونو چې پکې آسیایي هیوادونه هم شامل دي ورسره په خطو غبانې د کار کولو د اړیکو ښه کولو د ژمنو دغه تکرار هم کړی دی. چین سره هم په راتلونکي وختونو کې د اقتصادي مدونو په لړ کې د پروجیکټونو په سر باندې د خبرو اترو دغه لړۍ لري. دغه هیواد ته سفر هم کوي. په دغه موضوع باندې د وایس اف امریکا کې دی رپورټ کې به تاسو تفصیل وړاندې کوي شعیب زاده.
په داسې حال چې د چین خارجه وزیر سوشما سوراج د بیجنګ سفر کړی، د هندوستان او چین مشرانو داسې بیانونه ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې شي. چینی چارواکو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا یا سلامتي کونسل کې د هندوستان د مستقل غړیتوب ملاتړ کړی او د هند د هغه قرارداد یې هم مرسته کړې ده چې پکې هندوستان غږ کړی هغه هیوادونو ته د سزا ورکړی شي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. دغه ګام په لویه کچه د پاکستان طرف ته یوه اشاره ګڼل کیږي. د هندوستان د خارجه وزیر دغه دوره چین ته دا باور ورکول هم دی چې د هندوستان او امریکا دغه نوی اتحاد په سیمه کې د چین مفاداتو ته زیان رسول نه دی. د امریکا صدر باراک اوباما د نوی ډیلی نږدې سفر کې هغه او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د باوري اړیکو یو نوی دور شروع بلله. د دواړو هیوادونو په شریکه ستراتیژیکي سوچ کې دا ژمنه شوې ده چې د هوایي سفر د سمندري سرحدونو د حفاظت لپاره به په شریکه کار کوي. دغه دورې د هندوستان لپاره هم ډېرې لارې خلاصې کړې دي. لالت مان سنگھ په امریکا کې د هندوستان پخوانی سفیر او خارجه وزیر پاتې دی. دی وایي هندوستان تر اوسه پورې په ظاهره د هیوادونو د اتحاد نه ځان بې طرفه ساتلی دی.
چاینا از ناٹ ډایریکټلی مینشن بٹ دیر از ا پرسپشن امنګ د ډیپلوماټس اینڈ د سټریټیجک پلانرز دیٹ ان د لانګ ټرم
لالت مانسنگ وای چې چین په دغه هیوادونو کې په ښکارا نه دی شامل. خود سفارتکارانو او ستراتیژي تیارونکو په منځ کې داسې خبره موجوده ده چې چین په راتلونکو کې یو لوی خطر جوړولی شي. نو ځکه موږ د ښاغلي مودي دغه کار د لرې وخت یو پالیسي بلو او هم دغه شان د امریکا صدر په ایشیا کې د طاقت برابروالی غواړي. د دې وجه امریکا هند ته یوازې ستراتیژیک پارټنر نه، یو اصولي ستراتیژیکي ملګری په حیث ګوري. که څه هم د هندوستان او چین ترمنځ اړیکې مخ په تلو دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کال 1922 کې یو لنډ شان جنگ هم شویو. د دواړو ترمنځ د همالیا په غرونو په سرحدي لانجه کله کله تاوتریخواله سیوا شي او دغه لانجه تیر کال د چین د صدر د نوی ډیلی په دوره هم اثر غورځولی و. هند په چینی عسکرو تور لګولی و چې دوی دغلته د سرحدي کرښې سرغړونه کړې ده. هندوستان په بحر هند کې هم د چین د زیاتېدونکي اثر باندې اندېښنې لري. په سریلانکا کې تیر کال بیا د چین د دوو سمندري بیړو ودرولو په سر هم نوی ډیلی اندېښنې ښودلې وې. په نوی ډیلی کې د سیډنیز ادارې انډین ډیفنس ستراتیجی انسټیټیوټ سره کار کوونکی سوک دیو مونی وای د امریکا سره د هند نوی ملګرتیا به د چین سره کارونه په اسانه وکړي شي. اغلی مونی زیاتې داسې یو احساس موجود دی چې چین په هغه وخت ښه رویه لري کله چې په دوی سره فشار وي او د هند او امریکا ترمنځ اړیکې به په چین باندې نور فشار هم سیوا کړي چې د هندوستان اندېښنو ته په نرمۍ ځواب ورکړي. تیر کال د خپل څوکۍ ترلاسه کولو وروسته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په ایشیا کې د خپل هیواد د یو مهم رول لوبولو خبره پټنه ده ساتلې او د جاپان او ویتنام په شان هیوادونو سره د اړیکو خو کولو په لړ کې ښه ګامونه هم پورته کړي دي. دغه دواړه هیوادونه د چین سره په سویلي چینی سمندر باندې لانجه هم لري. خو سره د دې هر څه نوی ډیلی داسې ګامونه هم پورته کوي چې چین له دا باور ورکړي چې د امریکا سره د دوی اړیکې به د بیجنګ په قیمت نه وي. د هند وزیر اعظم به د مئی په میاشت کې د چین په سفر ځي. هندی مشر بغواړي د چین تجارتي منډو ته لاسرسي ولري او په هند کې بیا نور چینی سرمایه کاری وشي. د دوانو غزیدونکو اقتصادونو مشرانو ژمنه کړې ده چې په شریکه به کار کوي. سړنکاران وایي په راتلونکو میاشتو کې به د هندوستان لپاره لوی چیلنج د واشنگتن سره اړیکې ساتل وي، هغه هم په داسې حال چې د بیجنګ سره اړیکې خرابې نکړي.
ګران اوریدونکو، اوس د صحت په اړه یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې ماشومانو ته دغه کترې په یو خاص عمر کې ورنکړي شي، نو دغه مرض د ټول عمر معذوري پیدا کی. شل ګوډ شي ماشوم خپل لاسونه دغه حرکت نشي کولی. دا یو ذهني ناروغي ده، وایرس دی چې هغه د پولیو کترې اخستلو سره ختم شي او روغ جوړ پاتې شي. په ټوله نړۍ کې پاکستان یوازینی ملک دی چېرته چې دغه پولیو مرض وبایي شکل ته نږدې شوی دی. د پښتونخوا سره سره په بلوچستان کې هم پرستو کې د دې کیسونه رامخته شوی دي، خو د وسلوالو لخوا د پولیو په ورکرانو باندې حمله مسلسل جاری دي. د کوټه نه د ډیوه ریډیو خبریال حامد سمسور د کوټه صورتحال راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه نن د کوټ ښار پر سرکی سړک باندې رامنځته سوله. ناڅرګنده وسلوال پر موټرسایکلو باندې رالل. دوی ډزې وکړې چې په ترس کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي د څانګې ساتونکی د پولیسو عسکر ووژي. پولیس وایي چې وژل سوی عسکر زین الله نومېږي. یو لاروي ماشوم هم ټپي سوی دی. عیني شاهدان وویل چې برید کوونکي په تېښته کې بریالي سو. له پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیت خوندي ساتونکي رالل. دالته شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. پلټنې یې پیل کړي دي. د کوټ ښار د پولیسو یو اعلی رتبه مشر وویل چې د پولیو ډله خوندي ده. د ده په خبره چې دوی په کور کې دننه وي و ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول. تر اوس مهاله پوری د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. د بلوچستان د روغتیا صوبایي څانګه وایي چې دوی د کوټ ښار په اساس سیمو کې 1416 د پولیو د څاڅکي ورکوونکي ډلې په کار باندې اچولي دي چې تر 50 کالو و کمو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي. حکومت وایي چې د دوی د ژغورنې لپاره یو شمیر پولیس هم ګمارلي دي. تیر کال هم د نومبر پر 16 نیټې باندې د کوټ ښار پر ختیځ بای پاس باندې ناڅرګنده وسلوالو د پولیو د څاڅکو پر ورکوونکو ډلې باندې برید وکړي چې په ترس کې د درو ښځو په شمول 4 تنه ووژل. جندالله د هغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی و. په بلوچستان کې په روان کال کې د پولیو لومړۍ پیښه له کل عبدالله څخه راپور سوله. تر دې له مخه تیر کال هم په بلوچستان کې تر 20 زیات د پولیو پیښې رامخته سوي وې. په بلوچستان کې د پولیو د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر ایوب کاکړ وایي
15 ډیسټریکټ دي په بلوچستان کې. کل عبدالله دی، پشین دی، کوټه ده، او نصیر آباد او جعفر آباد دی. یولس ډیسټریکټ نور دي زموږ پرزیسټنت ترانسمیشن زون ورته وایي چې په دا کې وقتاً فوقتاً چې دی وایرس چې دی هغه ګرځي او را ګرځي.
د پولیو کارکوونکي بیا وایي
محمد کلیم اوس پولیو ورکوم.
پولیو څنګه دي؟ خلک انکاریان څه دلته چې وایي موږ ښنان ته دغه
نه نه څه انکاریان خو نه څه زموږ وی ډاکټر خو نه څه زم دا شاباستون مشت سلون ورځ یعنی پر ډے 500 دا بیا 2 میاسي 3 میاسي کله وزن یو خو ګور دلته بدامنی صاحب ته دا دوه واری راکلو لیویزو پلیس شم بس هو مېر اوس نو راځو بنو سو.
پاکستان د نړۍ په هغو درو ایوادونو کې شامل دی لکه افغانستان او نایجیریا چې تر اوس مهاله پورې هلته د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. هر کال یو شمېر ماشومان د پولیو د وایرس له سببه څخه د ټولو عمر لپاره معذوره سي. حکومتي چارواکي وایي چې تر ټولو مهم سبب یې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت خرابه وضع او د خلکو انکار دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
کدمن اردوونکو نن په نړیواله توګه باندې د کینسر د غرض منځلې کیږي. په پاکستان کې هم د کینسر د مرض د غشره په زیاتېدونکو ده. د مریضانو شمېر یې هم زیات شوی دی. په سرخ اسلام آباد کې د کینسر د روزې مناسبت سره نن یو ډېر مهم غونډه شوې ده چې پکې د مرسندویا د صحت د ادارو غړو سره سره یو شمېر اعلی چارواکو او ډاکټرانو هم برخه اخیستې ده. تفصیل به تنور باندې کوي احسان محمد خان دی رپورټ کې.
دا یو شمیرې تر مخه په زنانو کې هر نه هم زنانه ته د سینې کینسر خطر وي. دغه ډول په نارینه کې د خولې کینسر شمیره هم د تنباکو د استعمال د وجې زیاته ده. د کینسر د دغه ناروغو د قسمونو په اړه د ارنم هسپتال پېښور پخوانی مشر او د کینسر د ناروغۍ نومیالی ماهره ډاکټر سیفورا شاهد وایي
کوم لس زم ده ډیر کامن کینسر موږ خزو یا خلو کې ګورو نو خزو کې بریسټ کینسر د سینې کینسر دا ټاپ باندې دی نمبر 1 دی. دیس بیا دی هغه نه پس بیا د خوراک د لاندې کینسر بیا راځي د زنانو کې کوم رسولې ولا کینسر وی اوویډین کینسر او د پښتانه کینسر کې یو څه قسمونه دي هغه ته وی سرویکل کینسر هغه په خلورم نمبر باندې راځي. دې نه علاوه د غټي کولمې کینسر هم ډیر کامن دی او په 15 مشتکم نمبر نور کې کوم کامن دی زموږ ایریا کې د شرمن د پاسه کې کوم ور سره ډیر زیات ایکسپوژر کیږي سکن کینسر. نو تاسو ماته د ټن کین مو وینو دې کې بیا د خزو کې رالو د سینې کینسر او کنسلو کې وینو بیا د لنګ کینسر او د خولې کینسر دی ډیر ټاپ باندې دی نمبر 1.
په زنانو کې د سینې کینسر غټي وجې کومې دي په دې اړه ډاکټر سیفورا شاهد وایي
سینې کینسر همیشه هر پروګرام کې موږ چې یو خاص وجه معلوم نه ده خود باندې په ټول دنیا کې د کټ سرچ شوه د تحقیقات کې شوه دي چې هغه زنانه چې وادې لیک کیږي یا وادې اوس په پچینه کیږي یا فیملی کې کینسر دی مور ترور یا نیا تا مور طرف نه میټرنل کم فرست بلډ پیشن بھی نو کا اگے تا کینسر بھی د سینے نو فیملی کے تا کے فیملی راشی دا چربی پر با تا ہم دا کینسر یو کاز دے نہ صرف دا سینے کینسر ان علاوہ نور کینسر ہم دے کی جو دی سی
ڈاکٹر سیفور شاہد پوینا کینسر چتا ہم لا علاج نہ دے پاتے او دا ہر قسمہ کینسر علاج ممکن دے خو دا زیاتوی پکار دا پ اڑمبنائی مرحلے کی علاج روان شی
علاج دیر خم ممکن دے کہ کینسر سلور درجے وی اور ہر یو کینسر پہلا دیر درجے کے اس لیت قابل علاج وی اور درین سلورم درجے کے ہو قابل علاج دے خلق کو تتا مرسی دے کو داغی دیجل دو نخنی تم گا کمپیر کو پہلا دیر درجے کے کو علاج آسان دے ارزان دے کدے دے علاج مخنوی اول نوشی
دا زنانو دنانا دے سینی کینسر چے دا ناروخو شمیرائی نیوازے دا پختنو پسیما بلکہ پگونڈا نڑائی کی زیادہ دا دغه دا سینی دا کینسر کومی سرگندی علامی دی پا دے آڑا ڈاکٹر سیفورا شاہد زیادوی
ہر زنانا زان پتیشی اور کہ اگے کے لوگوں تے کلک بوتا یا داسی بلورے پرنگ ہوتا چھے تختی دا سختی یا اگر سرمن سرا لکن لگے دلی یو شاید یا اگر سرمن غچ ہو اگر جائے یا نپل دن لالو نپل دن دا سی کنر ترست لالو دو غلپ کے پیدا شو یا اگر بادی کی دنو دا سی اگر سینینا بینا رتوبت رازی یا اوبو او بینا مکس رازی وہ خبر دارے سے کم ہوتے در نہ کئی اگر ہم دے ضروری دی کہ تاسو اخفل مستنس ڈاکٹر للار کے
پا ناریناو او زنانو کی چھے دا وقت مائرانو پوینا دا کینسر دا ناروغای یولوی وج د ژوند تیرولو طرز دی دوی وای ک چریسو په خپل ژوند کې ګرځیدل او لوبي کول سیوا کړی او د غوخو په ځای سبزیانی او تازه میوه خوړل خپل معمول جوړ کړی نو په دې لاره د کینسر ناروغۍ څخه بچ کېدی شي احسان احمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
اوس رانی کو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په کال 2015 کې بعد امریکې او د ویتنام ترمنځ د خوګو سفارتي تعلقاتو شل کاله پوره شي. د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د سیاسي او د فوزي معاملو نائب خارجه وزیر خاغلی پنیت تلوار په دې موقع هانوی کې د ویتنام سفارتي اکیډمۍ کې یو تقریر کې ویلي دي چې موږ خپلو تعلقاتو کې بے کچه زیات پرمختګ کړی دی خو په دې لړ کې د ملګرتیا د دریو مدونو ذکر لازمي دی. د انسانی خواخوږی په مت کې ویتنام سره د امریکې تعلقات ډیر پخوانی دي. د مثال په توګه د جنگ په دوران کې د پوچو پاتیشو ګوله بارودو د اثراتو د تابعیا کولو په لړ کې دواړه ملکونه یو بل ته ډیر رانږدې شوي دي. امریکې سخت کال پوچو ګوله بارودو اوچتولو او ضایع کولو ته ویستونکي رقمونه یو په دوه زیات کړي دي او په دې لړ کې کوانګ تری صوبې تخصصي پام ګرځولی شوی دی. خاغلی تلوار زیاته کا چې د دې پوچو ګوله بارودو په خلاصولو امریکا د ویتنام د ټولو خلکو مستقبل محفوظه کوي. امریکې د کال 2004 نه را پدې خوا ویتنام کې د ایچ آی وی او د ایډز د موزي مرض د نوغي په وستو تر اوسه پورې 10 کروڑ ډالر خرچ کړي دي. دې نه علاوه امریکې د ویتنام په شمول په آسیان کې خپلو ملګرو ملکونو سره په سویلین مرختی د ایشیا کې د قدرتی آفتونو د لاسه ځپلې شوو خلکو ته د امداد رسولو د پاره کار کړی دی او د ویتنام لخوا په کال 2014 کې د امن ساتنې په شروع کړې شو کوششونو کې به ورسره لاس امداد کوي. خاغلی تلوار خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې شل کال وړاندې کله چې موږ خپلو کې تعلقات بحال کړي وو نو دغه وخت زموږ خپلو کې د 450 ملیون ډالرو د مالیت تجارت کېدو. تیر کال دا 45 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. دغه موده کې د ویتنام د خلکو آمدن هم 400 چنده زیات شوی دی. په کال 2015 کې په دې اقتصادي ترقۍ کې مونږ د ټولو نه اهم پرمختګ دا کړی دی چې د بحر الکاهل پورې را پورې سیمو کې مې خپله ملګرتیا مکمل کړې ده. د دنیا نیم په نیمه تجارتي سامان د سویلي چین د سمندر د لارې تیریږي. د ابنای ملاکا نه هر ورځ 45 ملیونه پی پی تیل او د کال 100,000 سمندري جازونه تیریږي. په سویلي نور ختیځه ایشیا کې په ازادۍ سره د تجارت او کاروبار کې دوه پاره امن او قلاری لازمی ده. د جهازرانه د تحفظ په حواله خاغلی تلوار خپل تقریر کې اوي چې زمونږ په خپل مینس کې دوه اړخیزه دفاع کې د ملګرتیا د پاره په کال 2011 کې د مفاهمت یاداشت نامه دسخت کیدل د نورو د پاره یو روښانه مثال دی. د سویلی چین په سمندر کې یو قسم قانون او ضابطه پکار دی. مونږ د سمندري جهاز رانه او د هوایي جهازونو د پروازونو په ازاده یقین لرو، ځکه چې دا دواړه د اقتصادي ودی د پاره ډیر لازمی دي. نائب خارجه وزیر خاغلی پنیت تلوار د خپل تقریر په اخر کې د بشری حقوقو په اهمیت هم زور ورکو. دوویل زمونږ دا پوخ یقین دی چې هغه معاشره خیرازه کیږي په کومو کې چې د بشری حقوقو خاطر کیږي. نن ویتنام ته د دې حقیقت د ثابتولو لپاره یو تاریخي موقع په لاس ورغلی ده. دا که یو پرانسته انټرنیټ وی او که پرانسته معاشره یا د خیالاتو په ازادۍ سره تبادله، خو د بشری حقوقو تحفظ په هر حالت کې د یو مضبوط او د سوکاله ویتنام په لوري یو مضبوط ګام دی.
چغی وی اجل ملا ته اوره او که نوره، تشه خوره نه ده غنی څنګه بشي خوره. ډیوه رادیو سره اوسه سردار علي ټکر به نن د غنی خان د ژوند او فن په حق له خبرې اترې کوي. ډیوه رادیو سره اوسه.